السلام علیکم بشار ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د اگست 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو ساعت کې په خیبر پختونخوا کې د بجلی د زیاتو بلونو دا شان د پیښور په هنتون د مالی مسلو او لدی سره سره پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار نجیب عامر.
خبر نو سر ټکی په پیښور کې خلکو د بجلی د بیلونو د لوړېدو خلاف مظاهره وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو واکمنۍ کې امنیت ښه شوی خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي. ملګري ملتونه وایي پر کیف د ماسکو له یرغل راهیسې له 9.5 زرو زیاتو لسی اوکراینیان وژل شوي. خبرونو تفصیل پرون مخام په پیښور کې خلکو د بجلی د بیلونو خلاف مظاهره وکړه. سلګونه خلک د ښار له بیلابیلو کوڅو لارو تر تیرېدو وروسته په کیسهخانه بازار کې سره راټول شول. دوی شعارونه ورکول او د بجلی بیلونه یې وسوځول. د کیسهخانه د سوداګرو د ټولنې یو مشر ظفر خټک مشال لړیو ته وویل
زمون بیلونا کے پکم دے کے زمون پنزل ذرا بل رات لو آغا اچانک پت ذرا تھا پورا سے دو اس من دے وقت پدے باندھیو کہ بھائی کور تھا توڑے اڑو واخلو او کدا بجلی بل ورکو من کریا ورکو کدا بجلی بل ورکو دا بجلی بل یو طرف تا ٹول اخراجات زمون بل طرف تا دی.
بل پلو د پاکستان حکومت د بجلی د نرخونو د لوړېدو پر ضد د خلکو د کلکو غبرګونونو مخې ته راتلو نه وروسته د پیسو له نړیوال صندوق سره د اړیکو نیولو پریکړه کړې ده. د اطلاعاتو مرکزي نگران وزیر مرتضی سولنګي پرون د پاکستان ایروای تلویزیون ته په مرکه کې ویل نگران حکومت د بجلی په نرخونو کې د کمی راوستلو لپاره له ایم ایف سره په تماس کې دی او زر به یوه پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د اګست په 20مه په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم منور لک کاکړ په مشرۍ کې د وفاقي گران کابینی غونډه کې د برېښنا د بیلونو د بایو د رټټولو په اړه مشاورت هم شو. د بلوچستان په پښین کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په عملیاتو کې څلور وسلوال وژل شوي دي. دا عملیات تیر ماښام په سرخاب سیمه کې ترسره شوي دي. په کوټه کې د ترهګرۍ ضد ادارې یا کاونټر ټوریزم ډپارټمنټ د ویان لخوا نن په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دا عملیات د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروسته ترسره شوي دي. نوموړی وایي په دې پېښه کې وژل شوي کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي وو چې یو پکې د هغوی مهم مشر شکردین هم دی چې د عمر خالد په نوم هم پیژندل کېدو. په بیان کې راغلی چې د پیښې له ځایه درنه وسله هم پولیسو ته په لاس ورغلې ده. تحریک طالبان پاکستان تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزه اتنبایو وال ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د افغانستان د بشري وضعیت او امنیت په اړه خبرې کړې دي. اغلی اتنبایو ویلي قسم په تیرو دو کلونو کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې امنیت ښه شوی خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. هغوی ویلي د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي خو له رسمیت پیژندنې څخه لرې ده. اتنبایو په دې مرکه کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او د بشري مرستو ډیره برخه له لویدیځو هیوادونو ورځي. هغې دا هم ویلي چې لویدیځ هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. ملګرو ملتونو تایید کړه چې تیر کال پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې له 9.5 زرو زیات اوکراینی ولسي وګړي وژل شوي دي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بریدونه پیل کړي ول. ملګري ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې ټوله شمېره 6,012 ده چې پکې د وژلو شوو شمېره 9,511 او د ژوبلو هغه 12,206 ده. په اوکراین کې د ملګرو ملتونو څارونکي ډله وایي د اګست میاشتې د لومړۍ او 20مې نیټې په منځ کې په بریدونو کې 550 ولسي وګړي وژل شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي. ملګري ملتونه وایي ګمان کېږي چې د مرګ ژوبل شمېره به تر دې لوړه وي ځکه چې له ځینو هغو سیمو چې لا هم پکې درنه جګړه روانه ده معلومات لا تر اوسه نه دي رسېدلي چېرته چې د تلفاتو د نورو شمېرو تاییدېدل پاتې دي. دا تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو زمونږ همکار نجیب عامر ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان د یو شمیر خارونو غونډې په پیښور کې هم خلکو د بجلی د نرخونو د زیاتېدو خلاف پرون مظاهره کړې.
زمون بیلونا کے پکم دے کے زمون پنجل ذرا بل رات لو آگا اچانک پیسہ ذرا تھا پنجو ذرا تو رہتے دو.
نن په نړۍ کې د جبري لادرک کړل شو کسانو نړیواله ورسته د سوات یو لادرک تن خوروای
او والد ست چمینن او په جرا جرا باندې دا وین د سترګو نظر کم شو او یو سټیشن نو په ځان سر په پیشن کړل او پیندل سم کال روان شو کوم د روس بالکل تا ونه کیدا.
او د پیښور پوهنتون وایس چانسلر د یو لیک له لارې له حکومت ته د 360 میلیون روپو غوښتنه کړې ده.
علی صوبې د وزا پوری اس پته سترې کې کار نو وزا کوي د مو هډیر غټ چدو جهاد او د دې څه کوم ریسپانسیبিলিټي د ذمہداري نه اوچته ای
له مشال سره باورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان د یو شمیر نورو خارونو په سیر په پیښور کې هم خلکو د بجلی د بیې د لوړوالي پر ضد پراخه مظاهره وکړه. سلګونه کسان په کیسهخانۍ بازار کې په داسې حال کې سره راټول وو چې بینرونه یې پورته کړي وو، شعارونه یې ورکول چې د بجلی د بیې زیاتوالی ورته د منلو وړ نه دی. ځینو مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته وویل که لوړ بلونه تحویل کړي د کور خرڅ لپاره ورسره پیسې نه پاتې کیږي. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت دغو مظاهرو نه پس فیصله کړې چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره رابطه وکړي. دا چې پاکستان له IMF نه پوروړې دی نو د هغوی له شرطونو یو یې دا هم دی چې حکومت په د بجلی نرخ زیاتوي. خو کله چې تیر حکومت دا ګام پورته کړ په غبرګون کې د مظاهرو لړۍ پیل شوې چې تر دې دمه روانې دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو چې د مظاهره کوونکو پر غږونو پیلېږي.
دا د پیښور په کیسهخانۍ بازار کې راټول شوي دوکانداران دي چې د احتجاج په توګه خپل د بجلی بلونه سوځوي. دوی د پیښور د بیلابیلو بازارونو نه راووتل او د بجلی د زیاتو بلونو او ګرانۍ په ضد یې احتجاج ترسره کړو. د سوداګرو د بیلابیلو تنظیمونو لخوا په پیښور کې د رابلل شوي د احتجاجي مظاهرې پر مهال د قیصخانې د تاجرانو د یو تنظیم مشر ظفر خټک مشال ریډیو ته وویل
زمون بیلونه چې په کم ځای کې زمون پنځل زره بیل راتلو هغه اچانک پیسه زره تا پنځوس زره ته ورسېدو. اوس مونږ دې وخت په دې باندې وو چې بای کور تا توڑے اوڑو واخلو او کدا بجلی بل ورکو مونگ کریا ورکو کدا بجلی بل ورکو دا بجلی بل یو طرف تا دا ٹول اخراجات زمونگا بل طرف تا دی مونگا احکام بالا تا دا وایو چی بجائے دے دے چتا آئے روز پا ما باندے مطلب گرانی روالے تالا بہتر دا دی چتا دا اسی گان بن کا جان کی جرت پیدا کا خپل ایکسپینڈیچر مطلب دا دے کنٹرول کا او کدو ادا کنٹرول نے کی مونگ الحمدللہ مونگ یو سلسلہ روانہ دا سلسلہ چکم دے دار
د قیصخانی یو دکاندار عبدالله په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
خو بس دا گورنمنٹ خلق دی ته جوړه چې سیول ناپرمانی شروع شو سو په بیلونه نه داخل پیل زه په خپل نه داخلو ځکه چې زما مثال ته کار روزګار د سه حال لزو 38000 روپیه تر کم ځنه جمع کوم خو ان شاء الله اراده مدار چې بیل بنه داخلو
نه او مخ کې به دا بیل تاسو مړه راتو لکه کال مخ کې سمره
یو یره کال مخ کې مونږ به تقریبا راتلو چې ډیر ظلم بو دا ګرمي بو 7000 5000 6000 8000 روپیه پورې به بیل راتلو او دا 38000 روپیه بیل راغلي. دا سیاسي خلک او دا کم چې دا حکومتونه کې دنه بل نه خبر یو نه توړې نه خبرې دا ټول ګیر چا په زما د مزدور کار خلک ویني د خلکو د غریبۍ رو توړې د درد پته را
نه یوازې شتمن دکانداران بلکې په بازارونو کې کار روزګار کوونکي غریب خلک هم د دې ستونزې سره مخ دي.
ما نور نور محمد دا چولې خرڅو مجي مطلب دا چې غریب سړی هم د یو ټیم هم شته او د بل ټیم هم نشته دی ټول یو هم مهنګۍ دا ډېره سخته او بله خبره دا چې 16000 روپۍ را پسې د ګیس بل لالو 20000 روپۍ را پسې د بجلی بل رالو پیش خبره دا چې دکاندارې نشته دی نه دا نوې حکومت چې ناست دی بالکل مطلب دا دی چې چا خبره رزق پسې مونږ ایران کړي چې یاره مونږ څه وکړو څه وخورو
اسمانه
بلی خواته د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکر د روانو احتجاجونو وروسته د بجلی د زیاتو شویو بلونو نوټس اخیستلې دي او لسته د اسانۍ ورکولو په هدف یې په تېرو ورځو کې په دغه اړه دوه غونډې هم ترسره کړې دي. خو احتجاج کوونکي وایي تر څو چې د دوی غوښتنې نوې منلې شوې تر هغې به یې احتجاجونه دوام لري او پر روانه مرحله کې دوی په ټوله صوبه کې د کاربندیز پلان هم جوړ کړی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د بجلی د قیمتونو زیاتېدو پر ضد مظاهرې شوې دي، نگران وزیر اعظم د دې مسلې د حل لپاره بیړنۍ غونډه کړې او د اګست پر اتویشتمې د انرژۍ وزارت د بجلی د زیاتو بلونو پر مسلې وړاندیزونو ته حتمي بڼه ورکړې ده. دا چې د بجلی نرخونو زیاتېدو وجوهات څه دي، په دې اړه د چارو ځینو پوهانو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان د پور لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF شرطونه د روپۍ په مقابله کې د ډالر لوړه بیه په هیواد کې شخصي بجلیګرو ته د زیاتې منافع ورکولو په څیر مسلې د بجلی په نرخ کې د زیاتوالي سبب شوي دي. تفصیل د انیس اجمل.
د پاکستان او په تیره بیا د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په تیرو سوروزو کې د بجلی بیو زیاتېدو پر ضد مظاهرې شوې دي. یو شمېر مظاهرچیانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بجلی د یو یونټ بیه له دیارلسو څخه نهه شپېتو روپو ته لوړه شوې ده، چې له کبله یې بلونه زیات شوي دي. دا چې د بجلی ګرانېدو لاملونه څه دي، په دې اړه د بجلی او اوبو محکمې وابډا پخوانی چیرمین شکیل دورانی د اګست پر اتیشتمو مشال ریډیو ته وویل چې د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF د شرطونو او د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ لوړېدو له وجې په پاکستان کې تیل او بجلی دواړه ګران شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت شخصي بجلیګرو انډیپینډنټ پاور پروډیوسرز یا IPPs ته په ډالرو کې ګټه ورکوي، چې دا هم په حکومت یو بوج دی.
IPPs چې دا 1994 نو اخلي تر اوسه پورې جوړ دي، او د IPPs جنریشن تقریبا 10,000 میگاواټ دی. اګریمنت دا سی و چې اوسمره پیسې چې دی په خپل لګولې دي، په هغه به دی 12% ګټه به اخلي، منافع به اخلي، او هغه ګټه دی په ډالرو کې. دا اګریمنت چې کېده نو ډالر تقریبا په شپېتو روپیو اوس 300 اوخته. ټیپکو چې دا لکه دا ډیسکو چې دي، دوی د خلکو نه وصولي چې کوي د بلونو، دا په روپو کې کوي او ګټه ورنه په ډالرو کې ورکوي. غیر خبره ده چې د دې امپیکټ په عوامو وي.
په پاکستان کې پرستیو کلونه کې حکومت د بجلی او تیلو پر اثر ولستا ورکوونکي رعایت په دوامداره توګه کم کړی دی، او وایي چې دا کار د پیسو نړیوال صندوق د پور د شرطونو پوره کول لپاره ضروری دی. پرستی ځل حکومت په جولای کې د بجلی بیو ته بیا کتنه وکړه او هغه زیاتې کړې. د هم هغې میاشتې په دولسمه IMF پاکستان ته د درې ارب ډالرو نه هم میاشتنی پروګرام تایید کړ. په خیبر پختونخوا کې د مظاهرو پر مهال ځینو کسانو دا تورونه هم پوری کړي دي چې د بجلی ګرانېدو یو سبب د بجلی او ځینو نورو محکمو ته وړیا یونټي ورکول دي. خو په مردان کې د بجلی ادارې نیشنل ټرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی یا NTDC یو کارکونکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې اداره خپل ملازمینو ته مراعات ورکوي، نو د بجلی محکمې کارکونکو ته وړیا یونټي ورکولو سره په خزانې بوج ناراضي. البته دا مهال په هیواد کې د بجلی مسأله د حکومتونو د ناسمو پالیسیو او د IMF د شرطونو له وجې مخې ته راغلې ده.
حکومت نے پر پتروں مند ریٹ مختص کئی چ پر یونٹ بمنگا پدی میاش کے دم نہ جاس کو اگر ڈیپینڈ کی چ پدی میاش کے بجلی دسن زیادہ پیدا شوی دا مطلب کو سمر سیزن بھی اگلی شی رکھا زور شور سر او بشی وی او پا زمون چ کم گھٹ ڈیمز دی پائی کے اوبس ای وائی او زیادہ تر جگم زمون چ نہیں شی غد ہائیڈل نو شی نو پا اگے میاش تو کی بل مناسبت سر کم وی او چ کلا لوڈ سی وائی او زمون گا ہائیڈل نہ اگ جنریشن اگ لوڈ نہ پورا کیجی بیا دی تویر شی آئی پی پیز اگے سرا حکومت پاکستان دیر مخ کے معاہدی کڑی دی چی دا اگی نا بجلی بیا گرانا ملاوی گی آپ دی ولی گرانا ملاوی گی نا دا دی شا تا حکومت بلی پالیسی دی فارمولی دی چی رچا دورا یونٹ سی پا آگا با دورا بجلی پر یونٹ ریٹ اپلائی کی گی چی رچا استعمال دورا دی پا دی مختلف فیکٹرز دی
دا چی پا صبح کی دا بجلی بلینو زیادی دو مسئلہ ولی دوم را زیادہ شوا په دیړه په پیښور کې د بجلی بشلو ادارې پیسکو ویان محمد عثمان مشال لډیو ته ویل چې د پیسو نړیوال صندوق نه د پور ترلاسه کول وړاندې د بجلی قیمتونه دومره زیات نه وو خو اوس په حکومت د قرضو بوج زیات شوی نو ځکه ولس هم د بجلی له لوړو قیمتونو سره مخامخ شوی دی
د بجلی په بلونو کې په دوه طریقو اضافه کیږي یو د تیلو او بل د آی ایم ایف د شرطونو په بات کې آی ایم ایف چې موږ ته قرض راکوي نو دا هم ګوري چې موږ به دا پیسې له کومې پوره کوو ځکه د بجلی قیمت زیات شوی دی خو دا کار موږ نه دی کړی زموږ کار یوازې بجلی ورکول دي موږ ته له حکومته هدایات راځي او د هغې مطابق کار کوو
بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د اگست په 28 د بجلی نرخونو په اړه په یوې بیړنۍ غونډه کې اړوند چارواکو ته امر کړی و چې په راتلونکو 8 سلويخت ساعتونو کې د ورته د برېښنا په بلونو کې د کمښت پلان وړاندې کړي د حالاتو ته په کتو د اگست پر 28 په انرژي وزارت کې د بجلی بلونو په اړه غونډه وشوه د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی پر ایکس لیکلی دی چې د انرژي وزارت د بجلی بلونو مسالې باندې وړاندیزونو ته حتمی بڼه ورکړي او دا به د اگست پر 28 د وفاقي کابینې په غونډه کې وړاندې کیږي
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمون هزبند سره پتا نه انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د پر پینټینګ کې د سوشل شپانه کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې پوهنتونونه د مالی بحران سره مخامخ دي د پیښور پوهنتون وایس چانسلر د یو لیک له لارې له حکومت د 360 میلیون روپو غوښتنه کړې ده په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې د ستر سکرتر ډاکټر صادق علي سره خبرې کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې د پوهنتون د مالی بحران وجوهات څه دي
د دې وجوهات دا دي کنه چې د اتلسم ترمیم څه کله وشو نه دي کې رشیزونه څه سو بیس را پاتې سو فیڈرل دا غټه وجہ دی دیږي د دې کې د موجوده وجوهات داري لکه مونږ د صوبایي حکومت صوبایي څه کم سیکریټریان دی یا د فیڈرل هایر ایجوکیشن کمیشن دی دا غي وی چې مونږ نه غوډه اوستلې صوبې ته څه سپورټ به صوبا ورکوي او څه به څه کم دې مونږ فیڈرل ورکو فیڈرل څه کم وفاقي هغه دی صوبا اوسه پوری دا شین ایکسپټ کړي صوبا وی چیرې دا به نوې څه کم دی هغه یو ورته وی سره د فینانس بل وی یا ان ایف سی اوارد ورته وی هغه به کیږي او موجوده حالت کې به د سند لکه تاسو ګورئ سندم یو صوبا دا التا دا شی نش تاریخ پلی صوبې فیڈرل نم پورا بجټ آلی او صوبا مولا دي چې وی وستر به روپې صوبې ولا ورګي خو د مونږ صوبې کې د بدقسمتۍ د وجې دغه شی نشتا ولی صوبې د وزه پوری اس بدې سترې کې کار نو وزه کوي د مونږ ډیر غټ جدو جهد او د دې څه کوم ریسپانسبيليټي د ذمہداري نه اوچته ای د دې وجې اس مخې ته خبرې نه زی
اوس ډاکټر صاحب تاسو وایي چې تاسو کوم پانګې پکار دی یا کوم فاندز تاسو پکار دی تاسو له حکومت نه درکې نو تاسو د یونیورسيټي نظام انتظام به څنګه چلوي دا څنګه روانه ده یونیورسيټي
جامعات خود سیدا یو خو مونږه نن سبا زمانہ کې لکه زر ته تاسو هم ته ډیر وخت نه فندونه باندې نو وسو کې د کوم پینشن لپاره کوم بجټ یې خوي یا د مونږه د کوم ریسرچ لپاره د سټډنټانو کوم سیمینار لپاره کوم فندونه وی انډومنت فند ورته وی سکالرز کولی نوې نوې پی ایچ ڈی سکالرشپ سکالر بارته لګلی هغه فندونه نه مختلف کوم په هنتونه دي هغه دا هغه کوي ختم شو ډیرو جامعاتو کم د پینشن کم هغه دي کنه هغه ختم شوه اوس د درې درې سلور سلور کارو د پینشن کم خلک تلې هغه ته کم دی هغه خپل ګریجویټی نه ملاویږي نو دغه وجه بل ته لباو باندې بوج دی زه تاسو ته دا وایم چې شاهین صاحب لکټه امره کې د نورو صوبو په مقابله کې د زمونږ خیبر پختونخوا صوبې د پېښور په هنتون کم ټول نه غټ په هنتون دی د دې فیسونه ډېر زیات شوي دي د موږ طلبا څه کم دی او د کالجونو کې مغه ډیګري حاصلې په خونتون د ناراضي ولی برداشت کولې نشي
اوس دې کې ډاکټر صاحب موږ خوب لکه خاص طور خبره کوو د پېښور یونیورسيټي پېښور یونیورسيټي موجوده حالت کې د دې مالی حالت څه دی لکه د دې ګټه څومره ده تاوان څومره دي څومره پیسې تاسو سره لاس کې چې تاسو په دا نظام چلولې شي
دا درته ویم تاسو ته څه کم دی د پېښور جامعات بیا د انجینئرینګ جامعات د انجینئرینګ جامعات درته ویم دا هغې خو تقریبا ما خیال دی 1.2 ارب دا څه کم دی ډیفیسټ دی ډیفیسټ ورته دا کمی ده د فنډ کې دی د وجې هغه چې دا مختلف وختونو کې جمع شوي دي قرضونه اخیستي دي دا دې باندې یو بوج دی دا او دې سره نشته دی نیګیټیو کې دي دیګې او دې نه علاوه د پېښور جامعات څه کم دی دا هغې بجټ لکه هم دې لحاظ را تاسو وګورئ تاسو ته صرف د فیګر درکم اگر د انجینئرینګ یا د اگریکلچر جامعہ ده یا په هنتون ده داغي مطلب داغي نه تقریبا 2.5 مطلب ټایم زیاده 2.5 ټایم زیاده ده داغي 15 اره ده ته وګورې داغي هم تقریبا 2 اره په پوره کم ده ډیفیسټ خامخاوي
دا مشال رادیو ده
دا مشال ریډیو د اوریدونکو نن د اگست 13 نیټه ده دا ورځ په نړۍ کې د جبري لا درکا کړل شو کسانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي په دغه ورځ په پاکستان کې هم د ورکو شو کسانو خپل خپلوان احتجاجونه کوي دا په داسې حال کې ده چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ د 1300 کلونو راهیسې په احتجاج دي بلخوا د خیبر پښتونخوا په سوات او قبایلي ضلعو کې هم وخت په وخت د لا درکا شو تنانو کورنیو احتجاجونه ترسره کړي دي د لا درکا شو تنانو کورنۍ وایي چې د هیواد د امنیتي استخباراتي ادارې د خپلوانو په لادرکه کولو کې لاس لري خو د پاکستان امنیتي ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي بلخوا په پاکستان کې د لادرکه شوو کسانو د موندلو لپاره جوړ کمیشن وایي د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1533 کسانو د لادرکه کېدو پیښې ثبت کړې دي په دې اړه دا تفصیلي رپورټ اورو چې په 2009 کال کې د سوات یو لادرکه شوی ځوان د خور پر غږ پیلېږي
او والد صاحب چې مینه نو په جرا جرا باندې داغم د سترګو نظر کم شو او یې اپریشن نو کو د ګرام سترګو اپریشن کړل دي
دا د سواد کلناس پیپی دا نو موري وای 15 کال کېږي چې ورور یې لادر کښوي دی او دوی په معلوماتو کولو ستړي شول
دي والد صاحب چې د ناغي هم د سترګو اپریشن کړل دي نو هغه هم دا هر ټیم جرا او هر ټیم لار ساری چې وستر شي زم د چې وستر شي خو دې ساته پوری 15 کال روان شو زموږ روس بالکل
د ګلناز د ورور نوم فلکناز دی د هغه کورنۍ وایي په 2009 کال کې لادرکه شوی په هغه وخت کې عمر 13 کاله وو او 12 یا اف اس سی کړی وه په 14 کې داخله اخیستې وه ورسره په یو شخصي سکول کې استاد هم وو ګلناز وایي په سوات کې په 2009 او 10 کلونو کې د سوات نه په سوونو ځوانان لادرکه شوي دي او د زیاترو ترو سا هیڅ ترک نه لکي
سوات کې چې دی نو هم دلته کې په سوونو تعداد دی چې هغه لادرکه رسونه تعداد دی.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی. دغه کمیشن د تیر 2022 کال په دسمبر کې په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې تر یاد نیټې پورې د لادرکه 9,133 کسانو قضیې ثبت کړي وې چې پکې د 6,000 قضیې هوارې کړي دي. په پاکستان کې د لادرکه بلوڅانو مسله هم له کلونو راهیسې روانه ده. دوی په کراچۍ او کوټه کې له میاشتو میاشتو راهیسې احتجاجي ناستې او لاریونونه ترسره کړي دي. په دې وروستیو کې د اګست پر 11 په کراچۍ کې یو بلوڅ ځوان دادشاه بلوڅ د شپې 2 بجې له کوره په سپینو جامو کې پولیسو له ځانه سره بوتلو. دا خبره د دادشاه خور فوزیا بلوڅ مشال ریډیو ته وکړه. د نوموړي په خبره دوی وروسته پولیس تانې ته هم ورغلل خو هلته ورته وویل شول چې ورور یې دغلته نشته.
میرے بھائی دادشاہ بلوچ کو 11 اگست 2023
زما ورور دادشاہ د روان کال د اگست په 11 له کوره پورته کړ. په سپینو جامو کې پولیس د شپې 2 بجې راغلل. زما پلار ته وویل چې دوی د سیټیډی والے دي او زما ورور یې له ځان سره بوتلو. مونږ بیا تانې ته لاړو خو مونږ ته وویل چې دلته نشته. د تانې چارواکو راته وویل که مونږ سره وي هم نو مونږ چاته نه وایو.
ان لوگوں نے یہی بتایا کہ ہم لوگ انہیں نہیں اٹھایا, اگر ہم لوگ اٹھا لیتے بھی ہم کسی کو بتاتے نہیں ہے.
لڈیر مدینہ د لادرکا ڈاکٹر دیر محمد بلوچ لور او د بدرکا بلوچانو د مندلو لپاره د مبارزه کون کی سازمان وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس غړي سمی دین بلوچ مشال ریڈیو ته وای پلار ڈاکٹر دیر محمد بلوچ د 2009 کال د جون په میاشت کې لادرکا کلل شوې ده او تر ننه پورې هیڅ معلومات نشته.
اور میں خود ایک مسنگ پرسن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ
ز پخپلا دی وی لادرکہ کورنے سره تعلق لرم. سما پلار ڈاکٹر دین محمد بلوچ سوارلس کلوشو چ لادرکہ دے اسی خو پزورا د لادرکہ کسان ورس پ دیرشم اگست منسل کیگی خو کله چے دی وی کورنے یوتن لادرکہ شی نداغه روس نه تر سوچ د غتن بیرته نوی راغلی اغه کورنے د یو درد او تکلیف نتیریگی. من د کلونو راهیسه د خپل روکو شغل لپاره احتجاجونه کوو خو زمونږ مسئله په دې ریاست کې هیڅوک هم سنجیده نه اخلي.
بات کو کہیں سے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا.
په پاکستان کې د لادرکه شو کسانو لپاره غږ پورته کون کې یو غیر سرکاري ادارا ډیفنس اف هیومن رائټس مشال ریډیو ته وایي چې له دوی سره 2322 کسانو کې سونه تر اوسه درج شوې دي خو دغه شمیره له دې نه هم زیاته ده. د دغه ادارې مشره آمنه مسعود وایي د لادرکه کسانو کورنۍ د یو مسلسل ذهني تکلیف نه تیری کی.
تو دا سے ماحول جو شو دی چی ہر کور کی یو یو دو دو دری دری کس لا پتا نو اوی چی خازی سمرا ما شمانو خازی پات شو میری آگا بلکل منٹلی اپسٹ شوی دی نا اوی کی نفسیاتی پرابلمز دی زیا ڈپریشن دی انزائیٹی دی.
دا امنا مسود خاون هم پا 2015 کال کی لادر کشوی دی او لائی سا پتا نلگی
ما شمان زبا آگا شوی دی دمرا کالا شو اتارا کالا شو اس ٹیم بانے خودیر دا روکی اس کو
په پاکستان کې بلوس او پښتانه ملت پالا د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې د خلکو په پورته کولو تورنوي خو پوز استخباراتي ادارې او حکومت دغه تور ردوي. په دې وروستیو کې پوز داسې بیانونه ورکړي چې ګنې ځینې لادرکه کسان د ریاست خلاف په کارونو کې بوخت دي خو په کراچۍ کې د بشري حقونو فعال منیزه کاکړ چې د لادرکه کسانو معلومات یې راټول کړي وایي باید داسې کسان عدالت ته وړاندې کړي شي.
ریاست ویاهی چی مسنگ پرسن د ریاست خلاف کارونو کې بوختو زکه لادرکه شوی دی خو دغه چې کوم داوه د حقیقت نه لري زکه چې موږ بلوڅان ځوانانو ګورو نو هغه اکثریت هغه ځوانان دي کوم چې د یونیورسيټیز کې سبقونه پونتون کې سبق ویل همدارنګه کوم پښتانه وګورو نو هغه په یو په بل نامه باندې پورته کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان د اگست پر 9 مشال ریډیو ته ویل دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د خپل ولس بنیادی حقونه خوندي کړي.
دا چې مخکې خو دا مسله چې وه
مخصوص زګونو پر محدود و او بیا د وخت سره سره بالخصوص مینه دیمن آن ورډ چې بیا په پښتون خوا کې د دې باندې ډېر زیات ضروري راغی او وس چې ایون پنجاب هم محفوظ نه دی دا مسئلہ چې دا چې د پینټیږي او بل طرف خبره دا ده چې زموږ ریاست چې کوم کمیټمنټ انټرنیشنل کړی دی یا پیسی ریاست د هغې په ذمه داریانو کې راځي چې د خپل شهریانو د ژوند د مال او د هغې حفاظت وکړي په هغې کې د حفاظت کول خو دا لرې خبره ده خو انګیزه کوششونه هم تر اوسه پورې ونه شو.
په پخواني ائتلافي حکومت کې د بشري حقونو پخواني وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده د یو شخصي ټلویزیون آج نیوز سره د روان کال د اگست میاشتې په پیل کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې له دوی سره د شپږو زرو او نهو سو ورکو شوو کسانو کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې نور حل شوي او تر شپاړسو سو پورې پاتې دي.
6900 تھی جس میں سے باقی سارے سیٹل ہو گئے. 1500-1600 اب لسٹ جو ہے فائنل ہو. اس میں بھی ابھی
بلخوا د بشری حقوں نڑے والو اداروں ہم پو سو سو وارد پاکستان پر حکومت غک کرے چھ د لادرک کسانو یا مسنگ پرسنس مسئلہ دی زر تر زرا ہوار کری. د گرمی دولسنی میں بجے شیو دی لنڈ خبرونا د نجیب عامر نور.
پرون ماښام په پیښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف مظاهره وکړه. سلګونه خلک د ښار له بیلابیلو کوڅو او لارو تر تېرېدو وروسته په کیسهخانه بازار کې سره راټول شول. دوی شعارونه ورکول او د بجلی بلونه سوځول. بل پلو د پاکستان حکومت د بجلی د نرخونو د لوړېدو پر ضد د خلکو د کلکو غبرګونونو مخې ته له راتلو وروسته د پیسو له نړیوال صندوق سره د اړیکو نیولو پرېکړه کړې ده. د بلوچستان په پښین کې ترهګرۍ ضد پولیسو په عملیاتو کې څلور وسلوال وژل شوي دي. دا عملیات تیر ماښام په سرخاب سیمه کې ترسره شوي دي. په کوټه کې ترهګرۍ ضد ادارې د ویان لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې وژل شوي کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي دي خو تحریک طالبان پاکستان په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اتنبایو وال ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغانستان د بشري وضعیت او امنیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړي ویلي کسان په تیرو دوه کلونو کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې امنیت ښه شوی خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. هغې دا هم ویلي چې لویدیځ هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي. د سویډن د سولې نړیوالې جایزې کمیټې افغان ژورنالیست او مدني فعال نرګس مومند حسنزی ته پرون د 2023 کال د سولې نړیواله جایزه ورکړه. میرمن حسنزی د دې جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا جایزه هغو نجونو ته ډالۍ کوي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې له زده کړو منع شوي دي. او ملګرو ملتونو تایید کړه چې تیر کال په اوکراین کې د روسیې د یرغل راهیسې له 9500 زیات اوکراینی ولسی وګړي وژل شوي دي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بریدونه پیل کړي ول. ملګرو ملتونو وایي پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې ټوله شمېره 6211 ته چې پکې د وژلو شوو شمېره 9511 او د ژوبلو هغه 12206 ده.
لړ خبرونه مو د نجیب عامر نوریده اوس ورزو یو بلې موضوع ته. د صحت نړیوالې ادارې WHO ویلي په افغانستان کې خلک د صحت بنیادي سهولتونه نه لري او د دغې له وجې دوی د ناروغیو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوراک نړیوال پروګرام WFP هم ویلي چې دوی په افغانستان کې ضروري خوراکي شیان رسولي خو باید نړیوال دغې مسلې ته پام وکړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروري طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیایي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږ کال یې 20 تنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له کافي بودی چې پرته به 3000 ښځې او نجونې د ښځو له عاجلو تخصصي خدماتو محروم شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجې کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغۍ مړې کیږي چې مخه یې نیول کېدای شي او اټکل کیږي چې دا شمېر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روغتون ولادي نسایي متخصصه ډاکټر محبوبه افغان وایي د غذایي فقر له کبله اکثر افغان میندې د وینې له کموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي سي خپل د وینې هغه کچه لوړه وساتي او هغه په لکه ښه خوراک او په د اور سپنی تابلیتونه سي ډیر په فریمان توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکي. د ټول د څو میاستې د مینتوري په دوران کې د دې ګولیو یا تابلیتونه سي نور ویتامین هم کېدای سي ولري، خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید ده او اور سپنه په خپل ده.
د افغانستان د نسایي او ولادي ټولنې مشره ډاکټره نجم السما شفاجو وایي د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې په هرو سلو زرو ولادتونو کې 418 میندې او 22 ماشومان مري. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د سږکال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې 22 تنه طبي بشري مرسته رسولې ده. WHO پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2000 الوتنو کې 14000 سپرلې او همداراس د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول 22 تنه بشري مرسته انتقال کړې ده. د ادارې په یو بل پوسټ کې لیکلي چې سږ کال تر اوسه پورې د لومړنیو ښوونځیو له هر وو ماشومانو یو ته مقوی یا قوت بخونکي خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لومړنۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړی شي د خپلو عملیاتو لپاره د سږ کال په پاتې میاشتو کې 125 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده.
د مشال رادیو بیلابیل خپرونې په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال رادیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو په پیښور کې هغه افغان زده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوختي د ویزو د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګراني زیاته شوي او په هغو پیسو یې گزاره نه کیږي چې د سکالرشپ په لړ کې ورته ورکول کیږي. دوی وایي د ویزو مسله هم لویه ده، ځکه چې کله د رخصتیو په ورځو کې افغانستان ته لاړ شي بیرته په تورخم نه پرېښودل کیږي. په پیښور کې د طالبانو د کونسلګرۍ یو چارواکي بیا وایي که دغه افغان زده کوونکي ورسره خبره شریکه کړي هغوی حاضر دي چې د پاکستان له چارواکو سره پرې خبرې وکړي. دا مهال زرګونه افغان زده کوونکي پر سکالرشپونو پاکستان کې لوړې زده کړې کوي. پر دې موضوع تفصیل له فرهاد شنواری نه.
په پیښور پوهنتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکي عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکولی شي په هغې ګزاره نه کیږي او د ویزو عمل دې هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې ګزاره پې نه کیږي د یو ماسل، نو باید چې د علامه اقبال سکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي. بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه، نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ سی نه متخاص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ، په دغه پلیټ فارم باندې بیا مونږ فیسیلیټیټ کړئ. کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پرېښودل. کوم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی. یو محصل چې ایڈمیشن کولو غاڑی پنتون کې نو هغه د فرست سٹیپ د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې ماسل انتظار کوي، چونکه د یو سمستر ډیوریشن چې دغه 6 منت دی. نو موږ د IBCC او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټک تیار اولی.
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وای چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمی پیدا کړل شي.
یعنی موږ د سکالرشپ په تر راغلی پاکستان ته قانونا نو موږ ته باید داسې یو پراپر لار وګوري دی چې آینده موږ د مشکل سره مخ نه شو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو موږ هغه ایثار پاتې کیږو. دلته زموږ یونیورسټیان هم شروع کلم امتحانونه یې کلم کلینیکل روټیشن یې خو موږ هغه اړه بس محروم ناست یو. او پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زموږ مشکل باید نظر کې ونیسي.
په پېښور کې په افغان کنسلګرۍ کې یوه ذمهوار واکمن د خپل نوم نه خپرولو په شرط د اګست په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړې. نو د پاکستان لوړپوړو چارواکو او نورو ذمهوارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ، زراعت، مینجمنټ او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4,500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمېر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورکوي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. ردی تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، پرون په کوټه پریس کلب کې د هغو خبریالانو په یاد کې غونډه وشوه چې په تیرو 2 لسیزو کې د ترهګرۍ په بریدونو او یا هم هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په دې موقع د هغو خبریالانو کورنۍ هم موجوده وي. هغوی شکایت کوي چې حکومت یې پوښتنه نه کوي. د نگران کابینې یو وزیر بیا وایي د وژل شوو خبریالانو د کورنیو کفالت د حکومت ذمواري ده. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین نه.
په تیرو 2 لسیزو کې د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د وزل سو خبریالانو په یاد د بلوچستان خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنلست تر سوري لاندې یو دستوره 13 ورځ په کوټه کې جوړه شوه. په دې کې د وزل سو خبریالانو، خپلوانو، قانون پوهانو او د بشري حقوقو د ادارو د مشرانو ترڅنګ د کوټ خبریالانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړی. په دې ترڅ کې د خیر شېګړې د ادارې وی مشر میرمن سنا دورانی و مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت ذمواري ده چې هغه د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د وزل سو خبریالانو د بچانو کفالت وکړي.
اول خو زه بلوچستان یونین اف جرنلست ته چې د سین پیښ کوم چې هغه صحافت چې کوم شهدا دي هغه د پارا په هر کال د سیمینار دي ز خراج تحسین ورکو ماغه فیملیز ته کم چې کوشنیان یتیمان پات سوې دي باید کې دا د سټیټ ذمہداری دي چې د دې تعلیم د دې صحت د دې روزګار چې دی هغه د سټیټ باید کې یو تنظیم وکړي چې کوم زنانی شاته اکړه پات سوې دي، کوم کشنیان شاته اکړه پات سوې دي، د شهدا دا یو ریګولر روزګار باید کې ګورمنټ وکړي.
پر دې محل د ترګری په یو پیښه کې زخمی شوی خبریال مصطفی ترین خپل حال څه داسې راته وایي.
زګا د 3 سپتمبر 2010 خبره وکړه چې په هغه ورځ د کوټ ښار په بوستي علاقه کې د ماکه سره وه او په هغه ماکه کې څه ډېر سخت زخمی شوی. دا د الله کرم او د مور پلار او د دوستانو دعاګانې دي چې زه د تاسو په مخ کې ولاړ یم.
د سوریې ته په خپل وینا کې په پاکستان کې د ښځو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاوالدین خلجی زیاته کړه چې په صوبه کې په تیرو 2 لسیزو کې د ترګری او هدفي وژنو په پیښو کې د 40 څخه زیاتو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. لکن د ده په خبره چې حکومت یې تر اوسه په یادو پیښو کې تورن څوک ندی نیولې.
دا یو داسې ندی چې سلویش سره زیات شهدا چې کم مسافیان دي دا سلویش ندی دا کلس نور د فیملی ممبرز سره وای چې دا تقریبا 400 شهید شوی دي. ولی هر شهید چې خپل پسې باندې خپل فیملی پریږي دا مقصد هغه مرسته تقریبا فیکسی مې دی ورسره شهید شوی.
پر دې محل زیاتره وینا کوونکو پر حکومت زور ورکړي چې د خبرې اعلانو د حفاظت په خاطر دي ځانګړي ګامونه پورته کړي او د وزل سو خبرې اعلانو خپلوانو ته دي معاوضه ورکول سي. په دې اړه به غوښ شو د بلوچستان هایي کورټ د وکیلانو د اتحادیې و مشر افضل عرفال ته.
اوس صحافیان کوم صحافیان شهیدان سوي دي د چا د جانبه شهیدان دي دا غو تر اوسه قتلان یو نه دي معلوم. دا د چې زموږ حکومتي سیستم فیلیر دي چې حکومت وګوي حکومتي بل مجلس تر کې رښتیا نه وي دا غسې چې دا معاملات یو سي عدالت ته عدالتي سیستم فیلیر دي. عدالت کې دا غو هغه نه کیږي سنوایي نه کیږي په دې نه کیږي چې عدالت پراپر فنکشن نه کوي. عدالت په هغه باندې دا زور نه اچي چې ته د داخلك معامله سوي دي. ستا دا ټول سکیورټي سیستم دی دا ټول سکیورټي ادارې دي د دې باوجود د خلک د کبي خولاړ ولې ورک شول دا د ټوټل انډیویجوال د یوې ادارې نه د مختلف ادارو دغه دی فیلیرز دي.
د سوریته د بلوچستان د لړمحاله حکومت د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزي په خپل وینا کې زیاته کړه چې ترګري اوسم د بلوچستان صوبې ایوالو ستونزه ده او حکومت په دې هڅه کې دی چې نه هیوازې ترګري د منسخه یوسي بلکې د صوبې د ترقی او خوشحالي په خاطر هم کارونه وکړي. د نوموړي په خبره چې د بلوچستان خبریالانو په ملک د صافت د سر لوړی په خاطر ډېری قربانیان ورکړي دي لکن دغه په بدل کې دوی ته هیڅ نه دي ورکول شوي. دلته خبره د یادونه ورده چې په بلوچستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د نامنۍ او ترګري په بیلابیلو پیښو کې 45 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په دې کې نږدې 25 خبریالان داسې هم وو چې هغه د هدفي وژنو ښکار شوي دي لکن د بلوچستان یونین اف جرنلست د مشرانو په خبره چې تر اوسه د یو خبریال یعنی ارشاد مستوی په چپه د نورو قاتلان نه دي نیول شوي بلکې د وژل سو خبري اعلانو و زیاتره پات کورنۍ ته د حکومت لوري مالک مکم په سمتوګه نه دی رسیدلې.
مشال ریډیو ته غوښتونکو نن د کرکټ ایشیایي جام لومړی مسابقه د پاکستان او نیپال په سیالي پیلېږي. په دې لوبو کې چې د پاکستان او سریلانکا په قربتوب دي د افغانستان په ګډون شپږ تکړه ایشیایي ټیمونه برخالي. افغانستان له دوه نورو ټیمونو لکه سریلانکا او بنگلاديش سره په یو ګروپ کې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د آسیایي جام کرکټ سیالۍ نن چهارشنبه د پاکستان او نیپال په مسابقه پیلی شي. په دې سیالیو کې د آسیا شپږ پیاوړي لوبډلې شامل دي. پاکستان له هند او نیپال سره په الفا او افغانستان له بنگلاديش او سریلانکا سره په بی ګروپ کې دي. افغانستان تر دې مخکې له بنگلاديش او سریلانکا سره څو ځلې مخامخ شوی او څو سیالۍ ورڅخه ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی او دغه ټیم پخوانی لوبغاړی رئیس احمد زایوای د دې آسیایي کپ مسابقې په داسې میدانونو کې کیږي چې د دې جام شپږ واړه ټیمونه ورسره بلد دي. خو احمد زایوای چې افغان لوبغاړو ته پکار ده چې د بیټینګ برخې ته زیات پام وکړي.
هغه سیاحي ودونه چې دي تقریبا دوی دغه میدانونو پیچونه ټول کې دوی ښه تجربه لري. نو د ما په ان باندې د افغانستان د پرېو ډېر ښه چانس ده چې د منګ دواړه لوبې په قذافی سټیډیم کې دی له بنگلاديش او سریلانکا سره په دغه لوبو کې موږ ته ډېر کرکټ کول پکار دي. تر دې نه مخکې چې موږ څومره لوبې هم کړې وي نو دواړو ټیمونو سره موږ ښې لوبې ترسره کړې دي. دغه بل دغه د پاکستان سیریز څخه به د موږ لوبغاړو ډېر څه زده کړي ځکه چې د پاکستان ټیم سره هغه دویمه یو ورځنۍ لوبه چې څنګه وسول یعنی د موږ د ګټې چانس او زه به دا ووایم چې په دواړو ټیمونو د موږ لوبډله برلاسې ده. خو په شر دي چې دوی هغه بولینګ سره په څنګ څنګ کې څنګه چې د موږ بولینګ ښه ده د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ زړورتیا نه کار واخلي او د زړورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
د افغانستان لومړۍ مسابقه به د سپتمبر په 3مه یعنی د راتلونکي یکشنبه په ورځ له بنگلاديش سره په لاهور کې وي. د افغانستان دوهمه سیالۍ به د سپتمبر په 5مه له سریلانکا سره وي. پاکستان نن له نیپال سره چې په دواړو ګروپونو کې تر ټولو کمزوری ټیم انګیرل شمیرل کیږي په داسې حال کې مخامخ کیږي چې تازه له افغانستان څخه د درو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله او اوس په نړۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په فارمټ کې لومړی ځای لري. د ښاغلي احمدزي په باور هند اتلولۍ ډېر چانس لري.
د ما په منې هند تر ټولو ماته ډېر پیاوړی ښکاري او بیا که ووایم نو د پاکستان ټیم د سیده چې د ګټلو چانس به زیات وي خو د افغانستان ته د ښو لوبو او د بریاو په هیله.
په سږني آسیایي جام کې چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې دوام کوي دیارلس لوبې کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د آسیایي جام لپاره د افغانستان په لوبډله کې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي، رحمان الله ګرباس، ابراهیم زادران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زادران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدی نائب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، مجیب زادران، نور احمد لکنوال، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل لوبغاړي دي.
اوریدونکو، په پاکستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسوالې ډلې خراسان څنګه یو ځل بیا سر راپورته کړی او خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته دغه ډلې هلته هم د یو شمېر بریدونو ذمواري منلې، خو په وروستیو کې هلته تر ډېره حده ځپل شوې ده. دا چې اسلامي دولت وسلواله ډله څه وخت په وجود کې راغله او د دغې ډلې خراسان څنګه د پاکستان او افغانستان لپاره تر کومه حده خطرناک ده، زموږ همکار احمد شاه اعظمي په اړه تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډیره حده کمزوري سوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کولو توان له لاسه نه دی ورکړی او کله ناکله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسا څانګې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یوه سیاسي غونډه د جولای 30 هغې بریز مواري ومنله چې پکې 35 کسان ووژل او تر 30 زیات ژوبل سول. هغې ډلې د هغه ځانمرګي برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونی وی پاڼې لري او پکې یې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړې دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی و چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي. په پاکستان خبریال او څېړونکي ضیاءالرحمن وایي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د داعش خراسان څنګ بیا سر راپورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنۍ جهادي ډله ګڼي.
مستوں کی کم کی ہو سل نظر تک بڑھو اور جس طرح سر وڑا وڑا ملیم گئی کرسچن مانے پسکان مانے پہور خار کی نو دا اس میں وہ سٹس تھے اور الیکشن نہیں دے رہے اور جو کم اس کم جی وائی مانے حملہ اکڑا کم کیا ہوئے جی رام ڈیموکریسی کم جمہوریت پسند کو اتنے یہاں ٹارگٹ کو نو پتہ الیکشن پر کنٹیسٹ کے اندر ڈیزرٹ کلیئر دے.
اسلامي دولت وسلواله ډله که یو خوا انتخابات او جمهوري بهیر د خلافت په اړه د خپل نظری خلاف عمل ګڼي، نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړکه کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغې ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمېر بریدونه کړي او هغوی یې وژلي دي چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یې په 2023 کال کې شمېر 18 یاد کړی وو. ضیاءالرحمن وایي په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي څخه بېله سوې یوه لویه ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوې چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري، بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټه خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولی دی. نوموړي د اګست پر 18 مشال راډیو ته وویل چې پولیسو په بېلابېلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پښتونخوا د پولیسو د ترګري مخنیوي څانګه د ترګري په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغوی څه موده وړاندې په پیښور کې د مذهبي لږکیو په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړه ډله نیولې وه. اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د ترګري مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اګست پر 9 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال داوا وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولې دی او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2006 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لال قائده تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان وی لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان اورگزی د دې څنګه مشر وټاکل سو خو څه باندې یو کال ورسته د 2014 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنی مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې ثناء الله غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د $10 میلیون جایزې اعلان کړي دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغې وسلوالي ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې یې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه یې وکړل. تر 2019 کال وروسته داعش ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډېره حده وځپل سول او یو شمېر تسلیم سول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اگست پر 15 د طالبانو لا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسي وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. یادی وسلوالی ډلې د 2020 کال د مارچ پر 9 د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان منطقي وویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او وروستي بریدونه له بهره وارد سو وسلوالو کړي دي. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13 په خبرې سوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبانو حکومت په ورسیو کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمیع یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لوېدلې ده، خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموشه شي او بیا دا خاموشي په دې معنی نه وي چې دوی له منځه ولاړو. دوی د نورو بریدونو تابع کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره په ټکر کې وي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې داسې خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمیع یوسفزی زیاتوي د طالبانو حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمېر نیول سوو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوي چې وسلوالې ډلې د نور لخوا کارېدلی سي.
راتلونکي کې که طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواوو نه زیاتېږي یا ګډوډي رامنځته کېږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابېږي، نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره چې یو نظام کمزور کې دغه خلاف استعمال شوی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل سو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کښې شو. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1980 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړه کړې وه، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوي په 2004 کال کې جوړه کړه. د 2016 کال د جون پر 8 د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوي تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته، چې وروسته یې د همهغه کال د اکتوبر پر 15 په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلامیه فی العراق و شام واړوله چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپله پلازمینه اعلان کړه. داعش د همهغه کال د جون پر 9 د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم یې خپل مشر ابو بکر البغدادي د مسلمانانو خلیفه یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 16 د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د یوې چاپې پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د اکتوبر پر 13 د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمي القریشي خپل مشر ونوماوه. القریشی چکل د 2022 کال په فبروری کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیات کې وژل سو. نو هغه ډلی ابوالحسن الهاشمی القریشی خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ د 2022 کال د نومبر پر 13 په بیان کې ویل چې القریشی د آزاد سوریه یا شام پوز په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیات کې وژلی دی. اسلامی دولت وسلوالی ډلې هم د نومبر پر 13 په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامي دولت یادایش وسلوالی ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر 3 پر ټلګرام په بیان کې ویل چې په شام کې لوسوالی ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیم نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وژل شوی دی. ویان اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمی القریشی د اسلامي دولت وسلوالی ډلې نوی مشر وي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.